د ماسپخین دوه بجې دي. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم تاسو ټولو ته د ازادي رادیو په روانې خبرونه کې خرغلاست و. او ری چې نن په افغانستان کې خلک د عاشورا یاد کوي، په پاکستان کې د عاشورا پر ویرکونکو بم بچاودید. نور خبرونه او راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان په شمال ویدیس کې لکه څنګه چې مې د مخه موبایل په اړه مفصل راپور کې به هم واوري چې د شیګانو په جلوس باندې چاودنه وشوه. په دې چاودنې کې وتنه وژل شوي دي او شاوخوا شپاړس نور ټپیان دي. ایران د امریکا سمندري ځواک تورن کړ چې په فارس خلیج او د عمان په سمندر کې غیر قانوني او پارونکي عملونه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د تفصیل لپاره لګروسته جانا قال کوز استډیو ترزی. خو لمړی بر شو د افغانستان پیښته ناجیه صفایی د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
لمړی هم د مهمه خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان دفاع وزارت او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو د امریکا دفاع وزیر د ورستیو سرګندونو هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حکومت لخوا د یو شمیر مجرمینو اعدام به د دوی په هلو ځلو کوم اغیز ونه کړي. او په زابل کې د بهرنیو سرتیرو عملیات نن د درېمې ورځې لپاره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حکومت لخوا د یو شمیر مجرمینو اعدام به د دوی په هلو ځلو کوم اغیز ونه کړي. تر دې مخکې د دغو اعدامونو په وړاندې د طالبانو غبرګون ته په پام سره داسې ویره رامنځته شوې وه چې ممکن طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي. خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې اعدامونه او د سولې هڅې جلا مسلې وبللې.
طالبان وروڼه دغه یوه ډېره ښځه مینه مساعده ده چې دوی باید له دې شرایطو استفاده وکړي او سیاسي میدان ته راداخل شي. زه فکر کوم د سولې مسله او دغه مسله سره جدا ده، خو فکر نه کوم چې کوم خاص اثر د کوم د سولې په مذاکرات باندې پرې وشي.
افغان حکومت تیرونه شاوخوا څوارلس کسان اعدام کړل چې په کې له طالبانو سره تړلي ځینې کسان هم شامل وو. د افغانستان دفاع وزارت او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو د امریکا دفاع وزیر د ورستیو سرګندونو هرکلی وکړ. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په ورستیو کې ویلي چې امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ستونزو تر حل پورې پاتې وي. د امریکایي ځواکونو په وتلو سره یو شمیر افغانانو ته اندېښنې پیدا شوې چې په هیواد کې په خپل منځي جنګونه به یو ځل بیا پیل شي. ایساف د افغانستان په شمال کې د وسله والو طالبانو د یو مهم مشر د وژلو خبر ورکړ. د غزوکونو نن د یوې لمې په خپرولو سره وایي چې وژل شوی قومندان پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې پلانولي. او د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو سرتیرو عملیات نن د درېمې ورځې لپاره دوام لري. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې د وسله والو طالبانو څوارلس تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د وسله والو قوماندانان او له وزیرستان څخه راغلي جنګیالي هم شامل دي. د زابل د والي ویان شریف الله ناصري وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او تر هغه وخته به پسې وغځېږي چې ټوله سیمه له وسله والو پاکه شي. دا د افغانستان اړوند مهم کورني خبرونه. بهرني خبرونه له جنا قال کوزین اوري.
په پاکستان کې پولیس وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د شیعهګانو په جلوس باندې چاودنه شوې. وتنه پکې وژل شوې او شاوخوا شپاړس نور ټپیان دي. د سړک د غاړې دا چاودنه نن په دیر اسماعیل خان کې وشوه. پاکستان د سنی بنسټپالو لوري په شیعهګانو باندې د بریدونو د مخنیوي په مقصد پرون په اسلام آباد، کراچۍ، کوټي او یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې موبایل ټلیفونونه بند کړل. په چاودنو کې له لرې واټن څخه له موبایل ټلیفونونو کار اخیستل کیږي. د شخړو د مخنیوي لپاره د پاکستان په ښارونو کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. ایران د امریکا سمندري ځواک تورن کړ چې په فارس خلیج او د عمان په سمندر کې غیر قانوني او پارونکي عملونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد خازئی د جمعې پر ورځ ویل د امریکا سمندري ځواک په پرله پسې ډول د ایران له هوایي فضا څخه سرغړونه کړې. خازئی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي د اکتوبر میاشت کې په بوشهر کې د ایران د سواحلو د پاسه څو ځلې الوتنې شوې او د نومبر په لومړۍ نیټې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه هم د ایران فضا ته ننوتله او د خبرداري مخابرو ته هیڅ پام ونه کړ. ملګرو ملتونو ته د ایران د سفیر په لیک کې له دغه سازمان څخه په ټینګه غوښتل شوې چې واشنگټن ته د نړیوال قانون څخه د سرغړونې د عملونو د دوام خبرداری ورکړي. ایران دغه راز وایي د امریکا د پارونې دا ډول اعمال به ناوړه عواقب ولري. د مصر جمهور رئیس د واک زیاتېدو د اعلامې د خپرېدو وروسته د دغه هېواد په څو ښارونو کې شخړې رامنځته شوې. په قاهره کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره په تحریر میدان کې اوښکې بهوونکی ګاز وکاراوه. همداراز په پورت سعید، سویس او اسکندریه ښارونو کې مظاهرې وشوې او شخړې رامنځته شوې دي. په دې ښارونو کې مظاهره کوونکو د محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین په دفترونو باندې بریدونه هم وکړل. په مصر کې د اصلاحاتو ملاتړ کوونکو جمهور رئیس مرسي تورن کړی دی چې د یو دیکتاتور بڼه خپله کړې ده او د تیر کال انقلاب ارزښتونو ته درناوی نه کوي. مرسي او د هغه ملاتړو پرون وویل چې نوي صلاحیتونه د انقلاب د ارزښتونو د دفاع لپاره ضروري دي. امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د مصر د جمهور رئیس د واک د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د اعلامې له مخې په مصر کې د نوي پارلمان د انتخابي دورې به په محکمو کې د مرسي په پرېکړو بحث نه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو په ماساچوست ایالت کې د غاز د خپرېدو له امله چاودنه شوې او لږ تر لږه 13 تنه پکې ټپیان شوې دي. چاودنه په سپرینګ فیلد ښار کې شوې. یوه ودانۍ بشپړه نړولې او شاوخوا نورو ودانیو ته هم زیان اړولې ده. اور وژونکي د غاز د کمپنۍ کارکوونکي او پولیس سیمې ساتل شوې دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې اورئ، نن په افغانستان کې خلک د عاشورا یاد کوي. په پاکستان کې د عاشورا پر ویرکونکو بم بچاودید. په زابل کې نړیوالو ځواکونو عملیات پیل کړي او وایي چې 14 طالبان وژلې دي. او د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د سوریې د شخړو په لړ کې نیمایي برخه ملکیان وژل شوې دي. رهبری یا مشري څه ته وایي؟
رهبری کوم چې په افغانستان کې سوې تفاهم دغه پاړه موجود دي چې وزیر سیاسي رهبری ده. رهبری او مشري له فرد نه شروع کیږي.
د ځوانانو پروګرام تان ته څنګه په دې اړه د ځوانانو نظرونه راټول کړي. نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم ترسره شول او لا هم خلک تکی خانو ته ورځي. د کابل په دشتې برچی سیمه کې چې معمولا د دې مراسمو د زیپزی کولو لپاره ډیر خلک راځي، د افغانستان د ملي ائتلاف د ګوند مشر ډاکټر عبدالله هم ورغلی وو او د پکې د افغانستان پر سیاسي مسایلو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. احمد زبیر ژمن به په افغانستان کې د عاشورا د مراسمو په اړه لنډ معلومات راکړي. زبیر، که لومړی راته دا ووایي چې په عمومي توګه د عاشورا مراسم سکال څنګه په افغانستان کې په ځانګړې توګه دغه د امنیتي مسایلو په اړه راته ووایه.
بلې، د یادونه وړ ده چې سکال په کابل کې د تیر کال په پرتله امنیتي تدابیر ډیر ټینګو. هغه له سهار راسه دغه تدابیر نیول سی او هغه سرکونه چې ښار ته داخليږي یا موټرونه چې ښار ته داخليدل هغه به ټول تلاشي کېدل. د داخل په ښار کې هم پولیس اضافي پولیس ځای پر ځای شي او ځای ځای به موټرونه تلاشي کېدل. خلک به هم ترې کوزیدل، پولیس به کوزول، بدني تلاشي به هم کوله. البته د یادول وړ ده چې تیر کال د عاشورا په مراسمو کې په کابل کې یو حمله وسوله، پیغه کې لاتیاو نه ډیر کسان ووجل شول. به څه خلې چارواکو ویل چې موږ به په خاصو امنیتی تدابیر سره د غلم به ورځ لمانځل کیږي. الان رښتیا هم چې امنیتی تدابیر ډیر ټینګ او تر اوسه پورې په کابل کې د سي د نامنې کومه پیخه هم نه ده شوی.
زبیر، دغه یو مسله چې بلې یو مسله چې ویل کیږي په دشت برشي کې دغه د افغانستان د ملي ائتلاف د ګوند مشر ډاکټر عبدالله مرغلی وو اول ته سرګندونی کړي. لګروسه په نور خبرونو کې بیا واورستانه مفصل چې څه سرګندونی کړي دي په تفصیل سره خو په لنډو کې وسراته وې.
بلغه یو غونډه ته چې پام دی د ورځې په مناسبت جوړ شوی او وینا وکړه. د انتخاباتو په اړه هم خپل نظر ورکړ او ویل چې اندېښنه یې خوله چې راتلونکي انتخاباتو ته د سکارونو او تدابیر نه دی نیول شوی چې هغه د تضمین کړي چې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات به په شفافه توګه ترسره کیږي. هغه په دې اړه ویل
ما شما یکی دو سال بعد انتخابات را در پیش رو داریم. ما میبینیم
نموری ویل مونگ یا دو کل ارسل انتخابات و مخکل رو مونگ وینو چه موجود نظام او اداره حزب داسه کار نده کرد چیز مونگ خلق دارد من کرد چیز مونگ ده شفاف و حالو پخوانه ده خو انتخابات پلورزو که چه هم کارون شوی هم دی هغه ده خلق و مدنی طولین تر فشار لنده شوی. نوموړي د سرګندور په باره کې مونږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم واخیسته. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې یو لړ زیات شمیر تدابیر نیول سوي دي، دوی خپل هغه مهالویش چې د انتخاباتو پورې باید څه وشي ټول ترتیب کړی دی او نیټه د انتخاباتو مشخصه شوې ده. او هغه دا هم ویلي چې د رای ورکوونکو ورکولو مرکزونه چې اویا وزره کېږي هغه هم مشخص شوي چې په یو نیمه میاشت کې امنیتي ځواکونه او د امنیتي ادارو سره هغه شریک شي تر څو د امنیتي تدابیرو لپاره ورته کار وشي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن وو چې له کابل سره غږېدو او د شورا د مراسمو او دا چې د شورا په مراسمو کې د افغانستان د ملي ائتلاف د ګوند مشر خبري کړې دي او نیوکې کړې دي په دې اړه باندې وغږېدو. په دې بعد روانه خبرونه کې او د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په تفصیل معلومات واوري. د افغانستان په ګاونډ کې په پاکستان کې هم د عاشورا مراسم په زیمو سیمو کې پیل شوه. د کڅه هم د پاکستان حکومت په رسمي توګه ویلي چې د عاشورا مراسم به د یک شنبه په ورځ وي او تر دې په دې لړ کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک اعلان وکړو چې د زینو ټلیفونونو د موبایل ټلیفونونو باندې بندیز ولګاو چې د دې په فعالیتونو باندې او خلک په ټلیفون نشي کولای. دوی اومده علت دا خودو چې د امنیتی ستونزو لامل او د غوښتنو ویلي چې غواړي امنیت ونیسي په سیمه کې. خو بیا له پاکستان راپور لرو وای چې هلته بمی چاودنه شوی په پاکستان کې پر شیعه ویر کوونکو بل بمی چاودنه شوی. چاودنه د خیبر پختونخوا په یو لری پرتی سیمه کې هغه مهال وشو چې د شیعه ویر کوونکو یو ډله د محرم د میاشتې په ځنګړو مراسمو کې د ګډون په هدف په لی روان وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې پر شیعهګانو د بی ورته حمله مسولیت د پاکستان وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. مجیب الرحمن انګار پر دې موضوع له پیښوره ریپورت لري.
د شان بهتر غرمه وړاندې د پاکستان په ډیری اسماعیل خان خار کې وي بمی چاودنې شي او ویرګرو ته درنه مرګ ژوبل واړوله. چارواکي وایي چې اغان د عاشورا د ماتمی مراسمو په ترڅ کې د تکیه خانی پر لور روان ول چې د لارې په اوږدو کې پرې چاودنه وشوه. ډیری اسماعیل خان د پېښور جنوب ختیځ لور ته په 300 کیلومتره کې پنجاب ته پر پوله موقعیت لري. امنیتي مسولین په دې چاودنه کې دوه تنو ویرګرو د وژل کېدو او د یو پولیس په ګډون د اتلس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي په وژل شویو کې څلور تنه ماشومان هم شامل دي. دولتي تلویزیون د ځایي امنیتي مسولینو له قوله د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک بللی او وایي چې ښایي د وژل شوو اصل شمېر نور هم زیات شي. د پولیسو ځایي مشر افسر قاضي جمیل الرحمن وایي چې په چاودنه کې تر 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي او له شواهدو ښکاري چې په کور کې جوړ شوی ماین وو. زموږ د لومړنیو تحقیقات او معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد د ریموټ په واسطه چول شوي چې په ترڅ کې اووه تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د ښار په ټولو حساسو سیمو کې لوړاندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دا پیښه په داسې ځای کې وشوه چې زموږ په پلان کې شامله نه وه. تر دې پیښې وروسته مو ټولو حساسو سیمو ته د پولیسو ځانګړي ټیمونه واستول تر څو د ورته احتمالي پیښو پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. په عین حال کې له سیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې تر چاودنې وروسته د دې ښار د ځینې حساسو او شیعه میشتو سیمو امنیت پوست ته سپارل شوی او ډیری لارې د خلکو پر مخ تړل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې دا چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د فرقی تشدد د مخنیوي لپاره په ټول پاکستان کې خاص امنیتي تدابیر نیولې دي او په لسګونو زره تازه دمي پولیسي پر دندو ګمارلې دي. د کورنوی چارو وزیر همداراز وویل چې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د پاکستان په 940 کارونو کې د موبایل ټلیفون شبکو فعالیت بند کړای، د موټر سایکلونو پر تګ راتک بندیز لګول شوی او د پیښور په ګډون په یو شمېر خارونو کې د افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړل شوی چې د یک شنبه تر ماښامه د تګ راتک نه کوي. په پاکستان کې د تیر په څیر د محرم لپاره د فرقی تشدد پیښو زور اخیستی. تر دې وړاندې په راولپنډۍ کې د شیعهګانو د ویر پر یوې غونډې انتحاري حملې دریش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په دې هیواد کې فرقی تشدد پخوانۍ ریښې لري. د محرم په څیر په ځانګړو ورځو کې ځینې افراطي ډلې پر یو بل حملې کوي، خو په وروستیو څو کلونو کې دغه دښمني تر درنو بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو رسیدلې. که څه هم د تیرو کلونو په نسبت سږ کال په ټول پاکستان کې امنیتي تدابیر سخت کړل شوي، د پېښور په ګډون د ډیری ښارونو مرکزي سیمې تړل شوي، خو په دې میاشت کې دا څو هم ځل دی چې پر شیعه ویر کوونکو ورته چاودنه کیږي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. آزادي رادیو.
د زابل سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې 14 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو قمندانان هم شامل دي. سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي نن دریمه ورځ ده چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې بهرنیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې په کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په وژلو شویو کسانو کې د وسلوالو قمندانان او له وزیرستان څخه راغلي جګړه ماران هم شامل دي. د زابل د والي ویاند شریف الله ناصری وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او تر هغه وخته به پسې وغځیږي چې ټوله سیمه له وسلوالو پاکه شي. دوی په وژلو شویو کسانو کې د پاکستانیو وزیرو جنګ یالو شمیرش پختنه خي
عملیات ته تر کې جوانه تروس مهاله وارلس طالبان او جنسي شپږي وزیرستان اسلام راکو غکره وزیرستان باقي ته داخل طالبانو یو د ملانار پرامو باندې طالب وشل شوی ملا رحیم الله وشل شوی چې کولا د کمیسیون مشر غره په شاجوي کې مشر غره محمد د ملا قاسم مارن
ناصری وایي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو زیاتې وسلې او موټر سایکلونه هم ورڅخه پاتې شوي او بهرنیو سرتیرو ته په لاس ورغلي دي. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې هم بهرنیو سرتیرو په زابل کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال طالبان وژلي او ټپي کړي وو.
احمد شاه فترت راپور لګروسته راځي. د سید شاه سقیم راپور هم واورېدو. البته احمد شاه فترت راپور راکوي چې وایي په کابل کې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې 14 تنه اعدام شول چې په دوی کې یو هم د فراه ولایت دی چې پلار یې د بشري حقونو له ډلې غواړي چې د دې پیښې څېړنه وکړي. د خپل زوی وایي بېګناه ګڼي او د چارواکو څخه غواړي چې په دې اړه باندې اقدام وکړي. خو افغان چارواکي البته دوی له دمخه د اونۍ په ترس کې دا ویلي وو چې پر اعدام شوو کسانو د محکمو ټول مراحل په قانوني توګه ترسره شوي دي. احمد شاه فطرت او په دې اړه نور معلومات.
اول بحال سیو تکول سیو برق تبر کول سیو پس لغه سو کدی غرق ده کری
ده ده کس ده پلار جغ ده چی پا دیورستوی که ده پلوچرخی پا محبس که ایدم شوی ده. عبدالغنی ده الماس پلار وای چی زوی پناه قی ایدم شوی. الماس ده عبدالغنی زوی ده وزوان تشتوانی او وژنې په جرم اعدام شوی. خو عبدالغنی وایي چې دا کس د ده زوی نه و تښتولی بلکې بل چا تښتولی او بیا یې وژلی دی. عبدالغنی چې وښکي تر سترګو تویږي د بشري حقونو د نهادونو څخه غواړي چې د ده د زوی د اعدام په هکله دې څېړنه وکړي.
دا لس بولس مخکې ټوله فراه خبر دی چې په نام د حاجي مهد عمر چې امنیت ملي ګیر کړی دی. ټوله فراه دا ټوله ولسوالي د بلابلوک خبر دی چې دغه هلک دغه سړي خصفه کړی دی. دغه سړي حاجي مهد عمر وژلی دی خصفه کړی دی او بالاخره بېګناه انسانان باید دا اخبار دې پر دغه یو سیاسي شبکه ده چې اوس هم په فراه کې خراب ده چې دغه عمل انتصار کوي دې لپاره چې خپل زور خمسه او رسالت کې مت پسند کې ناست.
د بلې خوا په فراه ولایت کې دین عالمان د اعدام سزا او قصاص د نورو کسانو د ژوند لپاره اړین بولي. مولوی عابد د فراه ولایت د علماو د شورا غړی وایي که څوک وروسته تر څېړنو او تحقیقات څخه په شرعي ډول سره اعدام شي نو په اسلامي شریعت کې کومه ستونزه نه لري.
دا خو داسې دی چې قرآن په دې کې کامل رڼای اچولی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي ستاسو دپاره ای صاحبان د عقل او د دانش په قصاص کولو کې چې دی دا حیات دی او ژوند دی ستاسو دپاره. یعنې دا معنی که چېرې څوک ستاسو تصمیم د قتل ولري نو بالاخره چې دی وویني چې هغه بل سړی قتل وکړي او قصاص سوه نو دی بیا منصرف کېږي د خپل د تصمیم نه. نو په واقع کې دا حیات دی د ټول عالم دپاره او ښه اغیزه هم لري.
څوارلسنه د افغانستان د جمهور رئیس په حکم سره د پلچرخي په مابس کې اعدام شول. په دغو څوارلسو کسانو کې دوه تنه د فراه ولایت اوسېدونکي هر یو الماس او عبدالوهاب وه. اړوند چارواکي وایي دغه دوه تنو کابو درې کاله مخکې یو فرعي اوسېدونکی وروسته تر برمته کېدو وژلی نو ځکه یې د اعدام سزا ورکړله.
ازادي راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د پیلوټانو د روزنیز پروګرام شپږمه دوره بشپړه شوه. په دې دوه مشتنی پروګرام کې د می ولس روسی هلیکوپترو 15 تنه افغان پیلوټان برخه درلودله. دا پروګرام د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرستې او د چک جمهوریت په تخنیکی همکارۍ پر مخ ځي. د دې دورې د فارغانو څخه فرشتي جلال زید هلیکوپټر د دوو پیلوټانو محمد مشفق او عبدالمنان سره خبرې کړې دي. دواړو په پیل کې د دې روزنیز پروګرام په اړه څرګندونې کړې.
تقریبا او یانه پرسونه پر چراغلو بیا متحده امارات ته التبیام دوه کلم پیلوټي په حساب درس مخ کې بیل چې سلور میاشت اول مونږ انګلیسي مز درک بالغه اته میاشتم به ګراند سکول چې دا از مکنی درسونه دي ته تیارې په اساس اغم چاغینه چې کلم فارغ شو بالغه لارو پروازو ته چې دغه پروازونه لست میاشت دوام وکړه چې کله په پروازونه خلاص ک تقریبا 150 ساعت پرواز ک بالده امارات نه بیا راغلو چک جمهوری چک تا دلتا تقریبا دو میاشت پاره دغه مون ترننګ دو میاشت دغه اوس په خیر دغه خلاصې دو د انقری په خیر فارغی
زمان ما عبدالمنان د اوزم د کابل اوسیدین کوم او لکه چې د ادمان دیوال وایل ما د دې سره سیمفیو ما او د کابل چې د ماینات شروع شو د پلوټیم انتخاب کول خپل مسلک په دې خاطر چې د مسلک زما ډیر خمسلک او خ د سره علاقه مې درلود او د ما دیوال څلکه سده سوال ما د امارات لارم او الته ما دوام ورکول مسل پیلوټي مسلک ته ورسته د دوه کاله دلته راغلم د چک ریپبلیک کې دوام ورکوم او د مسلک کې به خی فارغ شوم او به ته زم افغانستان ته خپل خلق او خپل وطن ته خدمت
تاسو سره په دې پروګرام کې څو نفر دي
په خو خمونګه اتیا نفر او د اتیا نفر لاس نفر سره د هلیکوپټر پیلوټانو د امارات نه فارغ شو د څلور نفر لالو وطن ته بول پروګرام ته او د شپږ نفر پنځه نفر دلته راغلو د چک ریپبلیک کې هلیکوپټر کې ترننګ دوه درې ورځې بعد همونګه ترننګ هم ختميږي ان شاء الله خیر سره فارغي ګو بیرته خپل وطن ته
ایتاس پوتونین کې څه وو دلته مو څه زده کو
دلته خمونګه چراغلو تقریبا د دوه میاشتې لپاره د پروګرام تقریبا یو هفته دوه تم از مکنی درسونه موبایل بال دغه بیا لارو سیمولیټور پروازونه مکه سیمولیټور پروازونه پر ساتم پرواز کو سیمولیټور کې بال دغه چې سیمولیټور هم خلاص کې به تر هغه دمدغه اوستراوا ته دل طبيع پروګرام چې 6 ساعته باید مونږ په هلیکوپټر کې باید پروازونه وکړو تر 17 روسي هلیکوپټر دی او ان قریب ان شاء الله دغه مونږ ساتنه پوره کې فارغي ګو
تاسو ولي د روسي هلیکوپټر زده کړی کوي افغانستان کې خو امریکایي اپاچې هلیکوپټر ډیر دي کنه
پدې چې افغانستان کې خو دا ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې یو غرنی هیواد دی ته امریکایي هلیکوپټر دا هرڅه نتیجه نه دا ورکړای او دا زمونږ دولت زمونږ د ملي دفاع وزارت په دغه د پارلمان ټول سره موافقه ورسېده چې دا باید د روسی سیستم باید په هوایي کې پاتې شي کنه د نور از مکانیزم مثال ټوپټنګ د شان مثال باز د امریکایي دی مګم هوایي په بخش کې دا تغیرات دا نه پدې چې امریکایي تیاری ته نتیجه نه ورکړي همدغه د ملي دفاع وزارت وزیر صاحب دفاع لوی درستیز په دغه موافقه او رئیس جمهور په موافقه ورسېده چې په خیر مونږ باید دغه روسی تیاری باید روسی هلته باید مونږ ترننګ
عبدالمنان صاحب ته څه فکر کوي افغانستان کې روسی سیستم څومره موافق به وي
لکه چې زه په خوام د قوای وای کې ومه د فلاید انجینر پایس د پخا په شان د روسی تخنیک سي دي قوي تخنیک دي چې د افغانستان کې قرانه مملکت او آب هوای او مترولوژي آب هوای فرق لري دغه تاریخ سي دي د افغانستان لپاره ډیر ښه تیاری دي او د کولای سي چې د وزن انتقالي او درندت شان انتقالي او انتقال ورکی د تیاری سي دي د روسي تیاری او روسي تخنیک په افغانستان کې اوس خدي په آب هوا او په شرایطو کې ډیر برابر دي او د کولای سي د افغانستان کې پرواز
څونه به لدغه ترنیم نو روس ته په افغانستان کې یعنی خپل ځان په اړه کې څه فکر کوي وخت ست برت افغانستان ته ځي څومره ایتاپ زدکړه کې فرق راغلی یعنی څومره ګټه درته کړی دی
پروګرام یا دا فرق کارا دا چې مونږ کله هوایي ترغلو په تقریبا په هوایي په ځای مونږ هیڅ باندې پېد د تاره سره د دای سره رقم چالان کو سره مونږ الحمدلله شکر اوس په هر شي باندې پېګو او ډیر شایمز دکړای او دا مونږ ته افتخار ده چې دا شایمز دکړای او په خیر وطن ته لاړ شو دا چې هم چې دکړای خپل خلکو ته او خلکو ته خدمت وکړو او خپل ملت ته خدمت وکړو خپل هیواد ته خدمت وکړو څوک چې مونږ باندې مثال تجاوز کینور غ خپل هیواد نه دفاع وکړو الحمدلله مونږ ډیر شان مونږ زده کړی دا اوس وختو کې
او زه د ما د نړیوال خبره تاییدوم او د اړتیا وای چې مونږ اول سره د تاریخ او فرق لري د په خو مونږ او د فیکس وینګ له تاریخ اوس په هلیکوپټر کې اوس مارتون د جکسوی دی او خمارتون درو د تاریخ هلیکوپټر کې اوس خمارتون زده دي چې کولای شو خپل خلق ته او خپل وطن ته خدمت وکړو مونږ راضیو
په چک جمهوریت کې مو د افغان روزل شوو پیلوټانو خبري اوریدي.
ستاسو له پیغامونو نه
اور صدیقی خبر کوم د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام سپتوم. پوهنی وزیر نامو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثر ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زازای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته، خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډیر کلی باندې هغه ته شاګردان رسیدګي نشي کولای، هغه ماشومان چې ډیر کوچني دي. مو د پوهنی وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلان سیبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړ شي، هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نشي کولی سو ته هغو دپاره ابتدایي او متوسطې جوړ شي چې هغو ته رسیدګي وکړي، تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مرګ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د بغلان ولایت د تیرګران ولسوالۍ اوسیدونکي سید علي وایي، هر ورځ خپل سخت ناروغ کلیوال وینم چې د درملنې چاره یې نشته. د ډیره زورونکې ده چې موږ ساعتونه مزل کوو څو یو روغتیایي مرکز ته ورسیږو. لارې ډیرې خرابې دي، د موټر د تګ راتګ امکانات نشته او ډیر ځله خو خلک په لاره کې مري او له نیمې لارې د ډاکټر پر ځای د خپل عزیز د غم په ټغر کېني. سید علي زیاتوي،
از نزدیکی قری خود ما مردم تو تا مرد و پنج تانه سیاست از بین دست
زمون شخپل کلی تا نجده پا دیو رستوی که دو نارینه او پینزه شزی ملی سوی شزی ده نسایی نروغی لکبلا او نارینه دو نورو تکلیفونو لوجی پسیمی که داکتر نوو او دوی ډاکټر ته د رسیدو په لار کې مرسول.
د بغلان ولایت د تاله برفق یو اوسیدونکی وایي، شاوخوا شل کلی په دې غرنۍ سیمه کې دي چې دوی ته روغتیایي خدمتونه نه رسیږي او په خره باندې خپل ناروغان په ډېرې سختۍ په خار کې روغتون ته رسوي چې ډېرې په لار کې تلف کیږي. نعمت الله د دې ډول پیښو په اړه داسې کیسه کوي.
پرسول هم تو خانومو د اولادات چی شو، ما د میشه د شفاخانه رساندنه نه تاسو درو همیتو
پروسه کال هم خزې د ولادت په په کلی کې مړې شوې دي. موږ په دې ونتوانی دوی چې دوی روغتون ته ورسو او په لار کې ساور کړه. سکل هم لکه د تیر کال په شان څو مېرمنې مړې شوې. زموږ په کلی کې خلک د اپندیسیت له کبله مړي. مرکز ته مو همداسې یو ناروغونه شو رسولې، تر څو چې روغتون ته رسیدو وخت یې وضعیت ډېر خراب شوی و او هم غلطه مړ شو.
دا چې د افغانستان د روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه څه کړي دي او څنګه به ممکنه وي چې د سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسیږي، د افغانستان د روغتیا د وزارت وایند ډاکټر کنشکا بکتاش ترکستانه مې وپوښته. هغه دا ومنله چې په لرو سیمو کې ستونزې شته او دوی هڅه کوي چې د ګرځنده کلینیکونو له لارې داسې سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسوي. زیاته کړه چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي او بل دا چې خپل روغتیایي کارکونکي د سیمو ته نه ورځي.
وزارت صحت هم در چند سال اخیر تلاش کرده که در نقاط دولت افغانستان در منطقه دور که مردم دسترسی به مراکز صحی یا
د افغانستان د روغتیا وزارت په څو وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې په لرې پرتو سیمو کې چیرته چې خلک روغتیایي مرکزونو ته نشي رسیدلی کلینیکونه جوړ کړي، خو موږ د بودیجې له کموالي سره مخامخ یو. که څه هم چې لرې سیمو ته مو د روغتیایي کارکوونکو د تشویق لپاره د دوی تنخوا ډېره لوړه ټاکلې، په تېره ښځینه کارکوونکو ته خو بیا هم د امنیتي ستونزو او همداشان د ژوند د خرابو شرایطو له امله دوی دې ته زړه نه ش کوي چې په ډېره تنخوا هم په لرې سیمو کې کار وکړي.
ډاکټر کنشکا ترکستانی دا وویل چې د افغانستان د روغتیا وزارت بیا هم په نظر کې لري چې په لرې سیمو کې خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي، خو دا د اونیو او میاشتو خبره نه ده، دا کېدی شي د کلونو او حتی لسیزو خبروي. نو آیا د لرو پرتو سیمو خلک لکه همدا د بغلان د تاله برفک د سیمې خلک به تر هغې څه کوي؟ هر ورځ به د خپلو کلیوالو زیړ زبیخلي رنګونه او مړي ویني. د نړیوالو اصولو له مخې دوی ته د روغتیایي خدمتونو رسول د دوی حق دی. همدا پوښتنه مې له ډاکټر کنشکا ترکستاني څخه هم وکړه. هغه ویل پر اختیا د روغتیایي خدمتونو لرل د ټولو خلکو حق دی.
طبعا حق تمامی اتباع افغانستان است که بر اساس قانون
طبعا معلوم داره ده چه ده ده افغانستان ده طول و خلق و حق ده، خو باید سموش ستونزی هم په نظر کیوی. ده دی کار لپاره پیسو او سم کار تا ارتیا ده، موش پورا بودیجه نلرو.
مسئول مقامات وایي یا راته شرایط نه دي سم او یا هم پوره مالی امکانات را سره نشته. خلک درملو او ډاکټر ته اړ دي. اوس چې هوا مخ په سړېدو ده، په واورو پوښلو غرونو رغونو په خره هم مزل سخت او حتی ناشونې دی چې خلک خپل ناروغان ښارونو ته ورسوي. دا خلک به څه کوي؟ دا د چا مسؤلیت دی؟ د بغلان، د کونړ او نورستان، د فراه، پکتیا او پکتیکا او نورو سیمو خلک د همدې پوښتنو د ځواب په لټه ډېرې شپې سبا کړي دي. دونی می بجیدی جنقال کوزه استودیو ترغه او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړی.
د افغانستان دفاع وزارت او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي چې امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ستونزو تر حل پورې پاتې وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکومت لخوا د یو شمېر مجرمینو اعدام به د دوی په هلو ځلو کوم اغېزونه کړي. ایساف وایي د افغانستان په شمال کې د وسله والو طالبانو یو مهم مشر وژلی. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو سرتیرو عملیات نن د درېیمې ورځې لپاره دوام لري. دوی وایي چې په دې عملیاتو کې د وسله والو طالبانو 14 تنه وژل شوي دي. په پاکستان کې پولیس وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د شیعهګانو په جلوس 14 شوي و تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د سړک د غاړې دا 14 نن په دیر اسماعیل خان کې وشوه. ایران د امریکا سمندري ځواک تورن کړ چې په فارس خلیج او د عمان په سمندر کې غیر قانوني او پارونکي عملونه کوي. د مصر جمهور رئیس د واک زیاتېدو د اعلامیې له خپرېدو وروسته د دغه هیواد په څو ښارونو کې شخړې رامنځته شوي. او د امریکا د متحده ایالاتو په مساچوست ایالت کې د غاز د خپرېدو له امله 14 شوي او لږ تر لږه 13 تنه پکې ټپیان شوي دي.
رهبری یا مشري څه ته وایي؟ رهبری یوازې سیاسي مسایلو پورې مربوطه ده، یوازې سیاسي مشرانو پورې کنه؟ هر څوک کولی شي مشر وي. یو مشر باید کمی ځانګړتیاوې ولري. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې په دې اړه لګرسته مفصل معلومات اوري، خو تر هغې د مخبره شم پاتې راپورونه ده. د سوریې په شل میاشتنی کړکیچ کې د وژل شو کسانو شمیر 30 سره ته ورسېدو. د سوریې لپاره د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د وژل شو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور دولتي سرتیری هم یاغیان دي. سالم محمد صالح د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله په سوریه کې د ورستیو بدلونونو په اړه معلومات راټول کړي.
د سوریه د کړکیچ یو څارونکي ډله وایي د ولسمشر بشر الاسد د ځواکونو او هو کسانو ترمنځ چې د اسد د لری کولو لپاره جګړه کوي، په شلمیشتنی کړکیچ کې تر 30 زرو زیات کسان وژل شوي دي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل د دغو تلفاتو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور په مساویانه ډول یاغیان او حکومتي سرتیری دي. عبدالرحمن د جمعې پر ورځ رویټرز اژانس ته په مرکه کې ویل کېدای شي د تلفاتو شمیر تر دې لا زیات وي. هم یاغیان او هم حکومت په دې اړه درواغ وایي چې څومره ځواکونه یې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډېری دغه څارونکي ډله چې د اپوزیسیون ملاتړ کوي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د حکومت امنیتي ځواکونو پر ډیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو ډزې پیل کړي، د وژل شوو کسانو د نومونو لیست برابروي. عبدالرحمن وایي دوی یوازې د هغو کسانو شمیر خپروي چې مړینه یې د دوی د دوستانو یا هم خپلوانو لخوا تایید شوي وي. دا په داسل کې ده چې د جرمني خبري اژانس په حواله د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د جمعې په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسېد چې د سوریه دولتي ټلویزیون په حواله لولس مشر بشر الاسد سره خبري وکړي. د لبنان یو خبري اژانس د لاریجاني له قوله راپور ورکړي چې ویلي دي په سوریه کې اصلاحات ضروري دي او دا باید د سیاسي ډیالوګ لپاره تطبیق شي. په همدې حال کې سوریه د ترکیه هغه غوښتنه وغندله چې له ناټو څخه غوښتي وو څو له سوریه سره پر پوله د پېټرویټ په نامه دفاعي توغندي نصب کړي. رویټرز اژانس لیکي انقره د همدې اونۍ په لومړیو کې دا غوښتنه کړې وه او د سوریه لخوا دا لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د سوریه دولتي ټلویزیون پرون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله وویل سوریه د ترکیه د حکومت د وروستي پرونکو اقدام پر غندنې ټینګار کوي. د پېټرویټ په نامه دفاعي سیستم د بریدګرو الوتکو یا هم میزایلو د دفاع کولو لپاره ډیزاین شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
رو روسي فيزيك پو ولانتين دانيلوف په مشروط ډول له لس کاله زندان څخه وروسته خوشي کیږي. د تقریبا یوه لسیزه چین ته د جاسوسۍ په جرم په زندان کې تیره کړه. د بهله زندان څخه د مشروطې ازادۍ لپاره تر غوښتنې وروسته خوشي شي. د ازادي راډیو خبریال لیکي چې د 2000 میلادي کال په پای کې په روسیې کې د چارواکو ترمنځ سپای مینیا یا داسې ویره پیدا شوه چې د دې هیواد ساینس پوهان د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي. هغه مهال زیات شمیر ساینس پوهان زندانی کړی شو. د ولنتین دانیلوف د مسلې په اړه د ازادي راډیو اروپا د ازادي اروپا د راډیو د خبر څنګ د راپور نور جزئیات د فرشتي جلالزی په
روسای فیزیک پوه ولنتین دانیلوف د شنبه د ورځې په ترڅ کې په مشهور ډول د زندان څخه خوشی سي. د تجسسي په تور ترنیول کې دوه تقریبا یوه سیزه په بند کې تیر کړه. دای په 2004 کال کې په 14 کاله بند محکوم سو. دای دوهم وار په دې تور محاکمه سو چې ډیر مهم معلومات یې له چین سره شریک کړی دي. د بشري حقوقو مدافع ډله او د هغه پخوانیو همکارانو او ملګرو د ده د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی. دانیلوف چې اوس 17 کلن دی په دې موده کې د خپلې بې ګناهۍ د ثابتولو هڅه کوله. د ده وکیله یلینا یفمینووا وایي د زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته به دی د خپل نوم څخه د جاسوسۍ د تور د پاکولو هڅه بیا هم جاری وساتي. دې د آزادي اروپا راډیو ته وویل زما په باور په زندان کې تر ډیرو کلونو تیرولو وروسته هم د داهله او نیت نه دی بدل کړی چې د ځان بېګناهي ثابته کړي. خو د دې په وینا ښاغلی دانیلوف باید تر هر څه مخکې ځان له زندان څخه د باندې ژوند کولو سره عادت کړي او دا وخت ته اړتیا لري. دی به د بند پاتې موده د خپلې مېرمنې او یا هم په هغه ښارګوټي کې تیر کړي چې د ده لور اوسي. په 2000 میلادي کال کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت په لومړۍ دوره کې ګنج میر ساينس پوهان د جاسوسۍ په تور ونیول سو. په روسیه کې د هغو ساينس پوهانو په ځد چې د بهرنیو هیوادونو سره یې کار کاوه د جاسوسۍ د تور او زندانی کېدو مسله په پراخه کچه وغندل سوه. په روسیه کې د ساينس پوهانو لپاره کم معاشونه او په خپله د هیواد کې د کارونو کموالی د دې عامل و چې ګڼ شمېر ساينس پوهان د بهرنیو کمپنیو لپاره کارونه پیل کړي. په روسیه کې د ساينس پوهانو د ملاتړ د کمیټې مشر وایي دانیلوف د پاک نفس خاوند دی او هغه معلومات چې د شریک کړي دي حتی د ښوونځیو په کتابونو کې موندل کیږي. دا امکانات ډېر کم دي چې شایي ولنتین دانیلوف بیرته خپل موقف او کار پیدا کړي، ځکه زیات هغه ساينس پوهان چې د جاسوسۍ په تور نیول سوي او زندانی تیر کړی بیا نه دي توانېدلي چې بیرته خپل ځان ته کار نوموندي. د دانیلوف مشروطې ازادۍ ته د یو شمېر منتقدینو لخوا داسې کتل کیږي چې د روسیې حکومت غواړي له یوې نوې جنجالي قانوني طرحې څخه چې د خیانت او جاسوسۍ څرنګوالی تعریفوي د خلکو پام بلې خواته واړوي.
د شدو د تولید د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې د آذربایجان حکومت په میلیونونو ډالرو اروپایي نسل زرګونو غواګانې اخیستې دي. خو د ازادي راډیو د آذربایجان د څنګ خبريال راپور ورکوي چې دې کار سم نتیجه نه ده ورکړې. نوریاس نوري په اړه معلومات راکوي.
په آذربایجان کې د غواګانو د نغدي سرچینې تمکیده خدا سي ښکاری چې له بهره د غوارد شوی غواګانې د هیواد له شرایطو سره سر نه خوري. په تیرو درې کلونو کې د باکو حکومت د مالدارۍ د سکتور د ښه کېدو او د شیدو د تولید د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې په 30 میلیون ډالرو شاوخوا 4.5 زره غواګانې له جرمني او اوتریش څخه اخیستي او هیواد ته وارد کړي دي. په اروپا کې وزارتي غوا د ورځې تر 40 لیترو شیدې ورکوي، حال دا چې یو ډنګر آذربایجاني غوا تر 9 لیترو شیدې ورکوي. حکومت یې لمنو چې اروپایي نسل غواګانې به د شیدو تولید تر 2015 میلادي کال پورې تر 2.5 میلیون ټنو پورې ورسوي. په تیر 2018 کال کې د شیدو تولید 1.6 ټنه وو، خو دغه پلان تر اوسه سم نتیجه نه ده ورکړې. دا سهکاري چې دغه اروپایي نسل غواګانې هغه څه شیدې نه ورکوي چې په خپلو اصلي سیمو کې ورکولې. د چارواکو په وینا یو علت دا دی چې بزګر او مالداران هغه څه چې لازم ده د دغه غواګانو سمه پالنه نشي کولی. په باکو کې د کرنې د چارو کارپو وحید محماروف وایي
پیاتلن د مازو حیوانلار اخه هم د بالا ویریبل
بزګران له بهره د وارد شویو غواو پالنه نشي کولی. دا په دې خاطر چې دغه مالونه د لوړ کیفیت خوراک او خاصې حفظ الصحه ترچلني
کیفیتلې کې دا ویریبل مال در.
بزګران بیا وایي چې دغه وارد شو غواګانو ته د خوراک خاص رژیم عملی کړي هغه ډیر ګران پریوزي چې ورسره د شیدو به هم امپورتزي.
د تربایا یوسف وا په نامه یوې بزګرې چې په څو دغو اروپایي نسل غواګانو یې په دې هیله پانګونه کړې چې هر یوه به د ورځې 15 لیتره شیدې ورکوي وای دوی ته خاص غذایي رژیم د دې سبب شوی چې د تولید شوو شیدو بیه یې د بازار له نرخه لوړه شي.
موږ د تولید شویو شیدو بیه زموږ د ډیرو مراجعینو لپاره لوړه ده او دا ځکه چې هغه واښه چې د دغو غواګانو لپاره یې اخلو ډیر ګران دي. په دې خاطر موږ د حکومت سبسایدي یا مرستې ته اړتیا لرو. موږ دغو غواګانو ته واښه او نور خوراکي مواد نسو اخیستلی. موږ مرستې ته اړتیا لرو.
له بهر د غواګانې د یو پروګرام په اساس د اګرو لیزینګ په نامه یو دولتي شرکت وارد کړی چې بزګرانو او حکومت د هر یوې لپاره نیمایي قیمت پرې کړی او بزګر باید دریو کلونو پورې د قسط پاتې نیمایي پیسې هم پوره کړي. یو بزګر چې په دغه پروګرام کې برخه اخلي باید خپل شخصي څړځای او غوجل ولري چې شرایط هم باید سم وي. رطوبت رڼای باید له هغو معیارونو سره برابر وي چې دغو غواګانو ته د دوی په اصلي ایټاټوبي یعنی اروپا کې برابر دي. قود ازادي راډیو خبري الوی کله چې د آذربایجان په لویدیس کې په قشق کلی کې یو فارم څخه لیدنه وکړه نو وضعیت داسې نه و. د فیرودین حسنوف په نامه یو بزګر ورته ویلي چې په لومړي سر کې دیش غواګانې له اګرو لیزینګ شرکت څخه په قسط اخیستې وې خو د نشوي کولای چې د ساتلو لپاره یې هغه څه چې لازم ده غوجل برابر کړي او همدا علت چې یو زیات شمېر خپل خپلوانو ته باکو ته استولې دي. حسنوف وایي د دې غوجلو شرایط ځکه نشوي ښه کولای چې د شیدو له درکه یې عاید ډېر کم دي. د ده په وینا په کلي کې یو لیتر شیدې په 30 کوپیکه چې د ډالرو له 40 سنتو سره برابر دي پلورل کېږي.
موږ له یوې خوا 22-23 لیټره شیدې ترلاسه کوو بله چاره نه وه ځکه مو ډېرې غواګانې باکو ته ولېږلې چېرې چې یو لیټر شیدې په 80 کوپیکه یعنی یو ډالر خرڅېږي.
په دې برخه کې یو بل ستونزه هم شته. هغه دا چې له 2009 میلادي کال راهیسې لکتر لږه له بهره وارد شوې 216 غواګانې مړې شوې چې 1.3 میلیون ډالر قیمت و او کله چې بزګر خپله غوا له لاسه ورکوي بیا هم مجبور دی چې د یاد شرکت پور ورکړي. هغه اسناد چې د ازادۍ راډیو خبریال ترلاسه کړي ښیي چې یو غوا چې آذربایجان له اوتریش څخه وارد کړي یو بزګر ته په 15,000 امریکایي ډالر تمام شوی. حال دا چې ترکیې ته د همدې هېواد صادر شوې یوې غوا بیه 3,000 ډالره ده. د کرنې د چارو کارپو محمروف وایي کله چې حکومت په خپلو پیسو له بهره غواګانې په بیړه او له تیاریو پرته اخلي حتما د پردې تر شا یو څه پراته دي.
او اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه چې نورګل شفق جوړ کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
بدلون لتانه شروع کیږي خو یوازې د ځان په کیسه کې نه بلکې د خپل ټولنې د خپل هیواد او ټوله نړۍ په کیسه کې باید ووسو. لومړی باید ځان بدل کړو بیا نړۍ بدلولی شو. داسې څه مریم ناصری وایي چې د ماسیلینو د نړیوالې ټولنې یا ISEC د 2012 کال د ځوانو رهبرانو کانفرنس ګډونواله
سم اول یو پیغام چې موږ په سکرین راغی نشته ول څه اټ سټارټس وذ یو. دا لتانه شروع کیږي تغییر لتانه شروع کیږي. موږ ته هم دا راکسه اېڅ کړه د بچا په مرسته مو سه کینن د بچا په مرسته باید خپل ځان پیل وکړي او موږ ته دا پیغام دی چې همیشه خپل په حق له فکر مکوي نړۍ په حق له فکر کوي خپل خلکو لپاره فکر کوي ځکه هغه بهترین رهبر ده. عمده عنصر دا و چې تاسو ځوانان اول قدم کې باید اعتماد په نفس ولرئ. دا بهترین عنصر ده او موږ ټول ما په خپل ځان کې دا و زه انسان چې مخکې زه سره نه ما اعتماد په نفس تقریبا تاسو هم او بیا سلنه ډیر سوي د خپل په ځان باندې فقط د کانفرنس لپاره کړو.
سلامونه همزولو زه نورګل شفق یم لتاندې څنګه سره. همزولو د دې پیغلې په څیر ګڼ شمیر جونیا او هلکان د کابل پوهنتون په یو تالار کې د ځوانو رهبرانو په کانفرنس کې سره راټول شوي وو. دا کانفرنس د ISEC موسسې لخوا جوړ شوی وو. ISEC یو خپلواک نړیوال ټولنه د ملګرو چې د ملګرو ملتونو لمنځ راتګ 2 کاله وروسته یعنی په 1948 کې د اروپایي محصلینو لخوا د ځوان کول د ظرفیتونو د لوړاوي په مخه رامنځته شوی. څه د پ پاسه سل هوادونو کې فعالیت کوي او تر 500 زرو زیات غړي لري چې یوازې د پوهنتون محصلین غړي توپ تر لاسه کولای شي. شمیر یې کال په کال زیاتیږي او افغانستان په 2002 کال کې غړي توپ تر لاسه کړي. په کابل کې د اوسنی جوړ شوی کانفرنس د موخو پاړه راته د ایسک یو فعال خالد احمد دیانی غږیدل.
د دې کانفرنس هدف لکه نورو کانفرنسو غوندې و چې هغه هر کال کابل کې کیږي. خپل ایسک یعنی ملل متحد د ځوانان، او دلته مهمه خبره دا ده چې ځوانان اوسې کولای شي یو امکانات ورته مساعد شي چې خپل هغه ظرفیتونه چې تر اوسه پیدا کړي نه دي پیدا یې کړي، پلټنه ورپسې وکړي، زحمت تلاش پسې وکړي. د ایسک او د مونږ هڅه دا ده چې څنګه کولای شو هغه ظرفیتونه چې لرو، هغه سوچونه چې لرو، هغه افکار چې همدغه ټولنه کې ده، دا څنګه کیدای شي چې ستانډرډایز شي، یعنی څنګه کیدای شي چې په یو ښه بین المللي ستانډرډ پورته شي، اعتبار سازی دلته ایجاد شي، افغانان یو بل باندې اعتبار وکړي. دغه محصلین چې دلته دي له دغه سمتي سوچونو نه په اصطلاح لري، باید خپل هغه سوچونه ولري چې څنګه مونږ کولای شو چې د علم په واسطه دغه افغاني بافت او نتورک او اوپت سره ودرو.
یو ځوان احمد الله مو چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصل د ملګرو د ایسک غړی دی او په نوموړي کانفرنس کې د روزونکو په حیث ګډون درلود، د هغو ورکشاپونو په اړه معلومات دی راکوي چې په کومو موضوعګانو د کانفرنس ګډونوال سره وغږېدل او بحث ور باندې وکړ.
په دې کانفرنس کې چې ډیری برخه د ځوانانو د مشري او د رهبری په اړه او د هغوی د ارزښت او رول چې په جامعه کې لري په اړه و. په دې رهبری کې مونږ سیاسي رهبری باندې دونه تمرکز نه لرو او نه ور سره تړاو لرو. کانفرنس کې د رهبری، سوداګری او د 2013 کال په اړه باندې مونږ تمرکز ول. مونږ دا نه ویل چې تاسو مثلا څنګه یو غټه کمپنی خلاصوي یا څنګه راځي مثلا د ځوانانو یو انقلاب کوي، دا مثال مونږ په دې رقم نه سیړو. مونږ لفرد نشرکو، تاسو څه کولای شئ دا غټ مشکل لپاره، دی غټ حل لپاره تاسو یو برخه د دې مشکل د حل وګرځي. دا کسان چې دوی سره په دایو ورکشاپ کې دي مثلا ډیر سلويخ کسه، دا راغون سي سره یو یا دوه درې ټیم سره جوړ کی او مشترکه پروژې سره اجرا کی. هغه پروژې چې د ځوانانو خپل ابتکاري بیل دي چې کوم خاص کوم فند کوم تمویل ته ضرورت لري، هو که په دې برخه کې دوی کوم غټ فند کوم غټ مدیریت ته ضرورت لري، مونږ چون یو نهاد یو اتحاد او خو منیجمنت لرو، مونږ کولای شو سره کار وکړو.
مونږ منکرل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه.
همڅولو ځینی آیسه کران او دغه کانفرنس ګډونوال ځوانان میو پختل چې لدی کانفرنس وړاندې تاسو د رهبر لنومه څه برداشت درلود او اوس څنګه؟
زمانم سمل وحیب دی پر رهبری پر زیده سه فکر وکم پخوا چه رهبری دادی چه زی رئیس جمهور وشم یا ده یو حزب یو گوند رهبر وشم، زی خپل نفع بانده فکر کم، اما رهبری دانه دی کلا چه مونگ پر خپل کورنه بانده فکر کهو او ده خپل نفع بانده فکر کهو دادیر کچنه مفکوره ده، او کلا چه مونگ خپل حیبات بانده یا طول نره بانده فکر کهو دادیر لوی یو مفکوره ده. چه ایسه که هم داوائی چه change the world یعنی خپل نړۍ چینج یا تبدیل وکړي.
زمانم حمایت الله زیارمل ده. رهبری چی ده؟ رهبری تنه رئیس جمهور نه ده، رهبر تنه وکیل پارلمان نه ده، رهبر هر څوک کیدلی سي. مثلا د دې ځکه مونږ زده کړو کنه چې مونږ 15 نفر کې یو ځای اوسېږو، اساس 15 دوستان اوسېږو یو ځای اوسېږو، دا ضرورت دی چې څنګه رهبری وکړو. دا مثلا کیدای شي هر څوک رنگ رنگ ایدیاګان لري، ته به دغه غوږ نیسې چې نظر ښه ده، څنګه د نظر یې ارنجای کنه. دغه ټول یو رهبری او منیجمنت غوري، نو دغه شان په هر سټیپ کې مونږ دا شان زده.
صالح هم د فارمسي پانځي مام په خام دا فکر کوم چې فقط مثلا د افغانستان رهبرت رئیس احمد کرزی په لاس کې ده، هم داسي وزیر صاحب هم دغه سي د افغانستان رهبراندي، دا مو فکر نه کړی چې موږ ځوانان هم کولای شي رهبر وسی. خو فکر کوم چې رهبرت نه هغه پر مزات پر اړوند نه ده، هر څوک کولای شي رهبر وسی. ته په خپل رشته کې غواړم چې مثلا رهبری ولرم، مثلا په فارمسي کې یو داسي شرکت چې هغه کې وکولای شم د خپل دوستانو سره خو تولید خپل هموطنان ته وړاندې کړم.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، زیره دسترنو زما کور د خوشالو زما. دا وطن
ملګرو ما هم همداسې فکر کاو، خیالات یې په یواد کې تیرې جګړې او سیاسي تحولونه وی. یو ښه رهبر څوک دی؟ ځواب یې دیانی راکړی.
موږ د رهبری نه غلط سوچ په جامعه کې ولرو. رهبر به هغه څوک وي چې یو ډېر ستر موټر ورسره ده، یو څو ګاردان ورسره دي، ځای نه چې تیر سي مثلا یو شی مکینه نه پورته کوي، هغه پریدي چې یو نوکری پورته کوي. خو اصل رهبر به له نوکری نه شروع کوي. هغه باید زده کړي چې څنګه زه کولای سم چې د خلکو خدمت داسې وکړم چې خلک بیا ماته خدمت وکړي. اولین رهبر په یو ټولنه کې اولین خدمتګار د ټولنې باید وي. مسلمان په حیث په دې باندې باید ښه پوسو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستونزې وزغملې، زحمت یې وکړ، د خدمت له لارې نه د جهان اسلام او د جهان رهبریت ته ورسید.
احمد الله موج هم وایي ملګرو چې زموږ یوه مهمه موخه هم دا وه چې څنګه د ځوانانو له ذهنونو د رهبریت په اړه سوء تفاهم له منځه یوسو.
اساسا د دې کانفرنس هدف دا دی چې رهبری کوم چې په افغانستان کې سوء تفاهم دغه په اړه موجود دی چې یوازې سیاسي رهبری ده، هغه سوء تفاهم رفع شي. رهبری او مشري له فرد نه شروع کیږي، له خپل ځانه ته، بیا له فرد، خپل کورنۍ او بیا ټولنه او بیا خپل هیواد ته خدمت وکړي. سي زه فکر کوم یو دهقان، یو نجار چې خپل مشاګردان ښه روزلی سي چې دغه ته رهبری وروخي، چې مثلا په وخت راسي، کار کې دقت وکړي، مشتری خوشاله وساتي، دا رهبری ده. کبرته د اساسات په بزنس کې ویل کیږي، په تجارت کې ویل کیږي، د رهبری په اړه برته ګرم دغه مسایل.
دوستانو د کانفرنس ترڅنګ دوی ورکشاپونه او ګروپی کارونه هم لرل. یو څو شیبه مون هغه صحنه ته ورولم چې دوی بحث سره کوو او پښتنو ته ځوابونه وایي. د یو ټولی ویان دي چې زرغون رنگ کالی اغوستي او د خپل ټولی ریپورت وړاندې کړ. ما ترې پوښتل چې په څه مباحثه سره وکړ. هغه خپل ځان راو پیژند او وی ویل:
زما نوم مریم ناصری دی او زمش برخه د افغانستان طبي منابع ولي چې د ول افغانستان ستونه منابع طبي لري. بیا هم دومره غریب هیواد دی، هیڅوک استخراج یې کوم کې هیوادونه سره کانټریکټ ده او دا منافع ډیر افغانستان ته رسیږي که بهر ملک ده. موږ دا ول زمنګ منهس دی او ځوان موږ د څه کول پکار دي. ډیر منابع لري او مستخراجي کې خپل هیواد نه پیږي چیرته استفاده کی. نو موږ نه پوښتنه کړې تاسو څه فکر کوئ، ځمنا به سره اوس دې دا باید په کوم کارو کې استفاده وکړو. موږ به په حق خپل رائے ورکړې سي، باید آهن لارې جوړې سي، فابریکې جوړې سي. څنګه چې سایا سوید 2000 شل نو وروسته به افغانستان د شمیر سره 15 میلیونه برسېږي. څه په غو کې به تقریبا سالانه 160 زره ځوانان به بیکاره. نو کچیر ته زموږ حکومت دا کارو کې چې فابریکې جوړې کې ماده آماده نسل سي، ځوانان ته کار پیدا کیږي، هم د دوستانه لوړې کې او د افغانستان لپاره به هم ګټه وي.
دایني په دې خوشاله او همزولو چې هم د نجونو شمیر په دې کانفرنس کې زیات وو او هم د ځینو ولایتونو محصلینو په کانفرنس کې ورسره ونډه اخیستې وه.
سکالې موږ ډېر خوښي اسو چې ډېری خويندې دلته راغلي. داسې نه ده چې داسې یو مشخص د شارنو د پاره جوړ شوی کانفرنس او ډېر داسې د ښار کسان پکې سهم واخلي، بلکې دلته ډېر محصلین مثلا له هلمند پوهنتون راغلي دي، چې هغوی غړي دي د ایسک، بلخ نه راغلي محصلین، جلال آباد، خوست، نورو مناطق راغلي. فلهذا یو افغانستان شمول ارګانیزیشن ده انشاءالله.
ملګرو کله چې یو لس دقیقې دمشوانو یو ځوان مې ولید چې د قمیز غاړه ګلدوزي شوې وه، فکر مې وکړ چې ښایي د کندهار یا د هلمند به وي. اخر د هلمند وخت ځان انجینر شاه محمد علي زیرا معرفي کړ. ما په دغه درو ورځو کې د څه زده کړل او د هلمند نورو ځوانانو ته به د څه خیر ورسیږي. نو دویل
کوم څه چې دلته موږ ولیدل په دې کانفرنس کې موږ لاسته راوړه یا نو په پوچ په پوسولو، دا ټول به چې موږ هلته ولاړ شو، کوم محصلین چې موږ په هلمند کې لرو یا کوم متعلمین چې لرو یا کوم د ځوانانو اتحادی چې جوړ شوی دی، دې سره به موږ کړنو دا انګیزه او دا څه چې موږ درته ویلي دي دا به ټول حالت ور انتقالوو.
دا شاه محمد علي زی په څیر نور ځوانان هم د ځوانو رهبرانو له کانفرنس ډیر خوشاله وملګرو.
زمانو مینا نیکمر ساينس پونځي مسلېم کانفرنس ډیر ګټور وو. هغه شانو باندې چې تروسه نه پېدلو هغه باندې پوي سولو
دا ورکشاپونه ډیر اغېزمند ولم، ځکه چې دا سرویچ سې دغه په نظر نه داسره غلې چې افغانستان د ځوانان چې دی معمولا ورته کنفیوز جنریشن ول سوی دا سلارته نو رکه ده نه پیګي دوی څو کی ټمبل دی یا ټمبا ساتل سوی دی یا ځینی سیاستونه نور ته پته مې دی. هو نو ځکه کدا سې کانفرنس نو سې دا ډیر خدای دا کنفیوز جنریشن ته دوی لار ښکارا کوي. تاسو څوګي اصل تزانو پېژندې مش باید چې څه اغازان سره کینه دوه باید منتقل کو وای جون کیپ دی ائیډیا دټ یو هاف تا ته هوته که
منگ باید ار کانفرنس تل تمک چیز دکړې دې نو دا باید منگ انتقال کو نور خلکو ته وکړ ته نور خلک هم خبر سي کچیر ته رهبر نو رهبر د ټول په حق لا فکر کوي ځان ته نه فکر نه کوي
نو می غزال نه دا کانفرنس ډیر خو هم په دې باندې خفه چې درې ورځې دا دا ډیر ورځې لپاره وې منگ به نور شیان هم دکړې و مثلا دوی منگ ته زیاتره کمپنی معرفي کړلې چې منگ تر اوسه پوری نه پیژندلې دې هم دغه ایسیک لخوانه منگ کولای سوچې هغه کمپنی نه چې منگ ته معرفي سوي دې منگ هغه کې ځان ته وظیفه پیدا کړو
د دغه سیاو کانفرنس جوړول د دومره ځوانانو راغونډول په خپل یو لاسته راوړنه ده. دا خبره د یعنی هله راته وکړه چې ترې ومې پوښتل څه لاسته راوړنې لرې. د زیات کړه
دغه چې دا کانفرنس ایجاد شو د مور سره ولنه ډیره لوی و ولی سي ډیر مختلف کسان راغلل هلمندیان سه مثلا راغلی هلمند په ولایت کې دوی دغه ایسک په واسطه د سمون رادیو دوی ایجاد کړای دوی خپل فایلین دي مهمه را سره ولنه ده چې د دوی اوپت او یا بافت او یا نتورک الحمدلله قوی ده اوس مثلا یو لوکل کمیټي دفتر ده چې په بلخی ایجاد شو پوانتون دی بلخی او ساکل خیره کولای ننګرهار ته ولار سول خیره الته پانتون کې به یو د ایسک دفتر ایجاد سي او بیا له خیره هلمند او قندهار خواته
دوستانو کانفرنس د پښې بوته نګدي او غختل می دفتر ته راستون شم خو لتااله را دراوتلو پر مهال می یو میز ته پر چوکې ناست یو ځوان ولید مخې ته د لای سرټیفیکټونه یې خیو او د په بیړه بیړه لاس لیکول دغه ځوان رامین یعقوبی وو د 2012 کال د ځوانو رهبرانو کانفرنس مشر ماویل داتسدی هغهول
دا کانفرنس مو زمونه کې ماسلین شو
دا دغه ماسلین او سرټیفیکټونه دي چې لمخ سره په درې ورځېنی ورکشاپ کې برخه اخیستې ده ورته لاس لیکوم دا د دوی هویت څرګندوي چې لمخ سره په ورکشاپ کې ګډون کړای دی
دا کانفرنس شروع ده
له یعقوبی سره می خدای پامانی وکړه او له پوانتونه د راوتلو پر مهال می لونو راتو یو شو یو وچو پانو تر پخو لاندې کرپ کرپ کاوه او هغه لاندې را یاد شو چې څنګه به نن سبا کې ګلشي مای په سر کې سره غوټې لیدلې دي
سلوی راغلی سدرا خپل په جهان کې های های ژوندونه سنگت شي په یو آن کې های های ژوندونه سنگت شي په یو آن کې سلوی راغلی سدرا خپل په جهان کې های های ژوندونه سنگت شي په یو آن کې ہائے ہائے جون دونا سنگت شپ یو آن کے اگ دگ خیال نا بزایا امیدونا رات لل زما زمیر تا کڑم خلاصی د جون دونا رات لل زما زمیر تا کم خلاصی د جون دونا یوڑ مسلا تو امید طوفان کے ہائے ہائے جن دون سنگت شپ یو آن کے ہائے ہائے جن دون سنگت شپ یو آن کے سلوی راغلی سدرا کلپ جہان کے ہائے ہائے جن دون سنگت شپ یو آن کے ہائے ہائے جن دون سنگت شپ یو آن کے ما ویل چنن بشی خیر دے او سبا بشی اس کس او نکڑ مال عمر دے بیا بشی او خوالم اسرے دنن سبا خوشی میدان کے ہائے ہائے جن دون سنگت شپ یو آن کے ہائے ہائے جن دون سنگت شپ یو آن کے سلوی راغلی سدرا خپل په جهان کې های های ژوندونه سنگت شپ یو آن کې های های ژوندونه سنگت شپ یو آن کې اسم جوړ نکلا تیر شپ اوا عمر بس خوب لیدل چې وې داسې او په ما عمر بس خوب لیدل چې وې داسې او په ما عمر نور د مازګرو بل دونکې په اسمان کې های های ژوندونه سنگت شپ یو آن کې های های جندون سنگ تیش پیاو آن کے سلوی راغل ہے سدی راکل پا جہان کے های های جندون سنگ تیش پیاو آن کے های های جندون سنگ تیش پیاو آن کے ما سرا زما عمر اس وفا و نکڑلا دغی بے وفا عمر اس پکاو نکڑلا دغی بے وفا عمر اس بکاو نکڑلا پات شمی آوازی دا سرت پبایا بان کے ہائی ہائی جندو نسنگ تیش پیاو آن کے ہائی ہائی جندو نسنگ تیش پیاو آن کے سلوی راکل ہے سدی راکل پا جہان کے ہائی ہائی جندو نسنگ تیش پیاو آن کے ہائی ہائی جندو نسنگ تیش پیاو آن کے زغ